لبیا وکمنې دورسته د تعلیم ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزیل کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د کډوالۍ دوسیې لري او له پاکستانه ډیپورت شوي دي بیرته هغه هیواد ته ستنه کړي. یوې جرمنی ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمیر افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیې لري او ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده چې دا خبرې به مثبتې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د دوه کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې خپلې 15 کسیز کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چنه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمنی ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېر ستونزې لرو. د جرمنی له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنڈی کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر دریو کلونو رئیس جرمنی ته د تک په تمه خپل کورنۍ سره په دې هیواد کې میشته ده او اوس مهال په ناسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما امتو د انتظار
موږ له تیر دریو کلونو رئیس جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې، دوه ځلې مو روغتیايي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت ناسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لري. کومو بیرته افغانستان ته شړل سو هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ ته جرمنی له حکومت غواړو چې هرڅه زر مکتویزی راکړي.
موږ به زموږ انتقال به
د اندېخنی په داسې حال کې چې تازه د جرمنی حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستنه کړي. جرمنی یو رسپانی یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12 راپور ورکړ چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د حق افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمنی ته د کډوالۍ قضیه لري. رسپانی ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمنی ته د تګ ژمنه شوې افغانستان ته واستول شو. پر راپور کې راغلی چې د جرمني د بهراني او چارو او کورنۍ او چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې د تر سو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د 3 اگست لنیمای په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لولوري بندیان شوی وو د دوی په هڅو خوشی شوی. د جرمني د بهراني او چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسی لري په انفرادي ډول چېډل کیږي تر سو ډاټ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی اوچار وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی اوچار وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لالارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې جرمنی د جرمنی پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمیر جرمنی رسنیو نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خبره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د ورستیو شمیرو لمخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,500 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان میشتې ټولنه وایي د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو خلکو ته په یو کم کې د استوګنې شرایط برابر کړي دي. په کونړ کې د دې ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې کم کې چې مسؤلیت یې دا ټولنه لري لومړنیو مرستو ته د زلزله ځپلو د نه لاسرسي ادعا رد کړې او ویې ویل ان دوی ته دوه وخته ډوډۍ هم ورکول کیږي. مخکې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لومړنیو مرستو د نه رسېدو، د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او د رڼا د نشتون له ستونزو شکایتونه کړي وو. له عبداللطیف ثابت سره زمون همکار مرکه کړي او په سر کې په دغه جوړ شوی کام کې زلزله زپلو ته د امکاناتو په اړه ترې پوښتلې دي.
دغه کیمپ سه تقریبا 315 کورنۍ تر اوسه پکې راجستر شوی او د 500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد څه کم 2000 کسانو ته رسیدي. دغه کسانو لپاره سری میاشتې تر اوسه پورې یعنی ګرمه غذا دوه ټیمه ای دوی لپاره برابروي او صحیح وب او صحیح خدمات تر اوسه وړاندې کړي او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد چې هغه عبارت دي له کمپلونه او همدارنګ هایجن کیټونه هغه غیر خوراکي توکي سه انسان په وسیدلو کې ترنه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو دغه مرسته تر اوسه ورسره کړي ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو سه هغه کې بم تقریبا من غواړو 1500 خیمه پغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله زپلې ورته را انتقال سي. البته بعد تثبیت نه سه هغه ثابت سي موږ ته دا کس زلزله زپلې ده او دغه صحیح نه ده لپاره کمیټه ټاکل شوی سي دا خلک تثبیت کړي سي دغه کس زلزله زپلې صحیح نه راغله ده او کور او خپلوان په کې لاس ور کړی. نو هغه لپاره د 1500 خیمو یو بل کیم هم موږ جوړو او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زر خیمه کیږي د زلزله زپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د هغه لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمیر زلزله زپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله زیا سوي د مرکز او الته به ستونزه وي خو د کوم ځای کې کیمپ جوړ دی د خو ښار د نږدې منطقه د پاخسر په غاړه باندې جوړ دی. نو به موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه سته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کولرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کیدای سي کوم ځای کې د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته که بعضی وړې شبکې د اوبو خرابه کړي نو امکان شته دی. اما دلته لاندې سه د ښار کې د ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي اوان د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډیره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو ته ایدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو منګه دغه کورنۍ او ته یو قسم برخونه توزیع کړل سی هغه دلمر نه چارج اخلي او د شپې پر رڼا کوي. خو دو درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بیټری او د برق او د پکیو دغه تنظیم ورته وکړو او د بل اړخ تاسو دی هغه یاد کړ سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چاته ضرر نه دی رسولې. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې سو ورځو کې د ټوله خیمه د واپاشي کو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ د سیو پیخه نه درېدلې چې چاته ضرر رسولې. خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی ان شاء الله مرګرو سره په فکر کړه دی کېدی سي د ټوله خیمه موږ د واپاشي کو تر سو خلک متضرر نشي.
په کونړ ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې رئیس عبد اللطیف ثابت و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کونړ ولایت کې د مرګونې زلزلې په سلګونه زره زیانمنو کسانو کې هغه کډوال هم شامل دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. د شمیر کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل ژوند یې له صفر نه پیل کړی و خو زلزلې یو ځل بیا بې سرپناه کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر هم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د زلزلې له پاکستانه د وروستیو ډیری ستنو شویو کډوالو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او د هغوی بشري اړتیاوې ور ډېرې کړې دي. سنا کاکړ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان په ختیځ کې د اگست 18 مینیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوی هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې به کور شوی او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او زلزله ځپلی رحمت جان وای شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې لکلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمون کوم کورونه او کومه ودانۍ بیا غو انتهایی زیات زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځیدل او دې وخت کې چې سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لک صفر نه و او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو ځکه چې کومه سرپنا و غم له منځه لاړل او مالی ستونزې هم دي تعلیمي مشکلات هم دي اقتصادي وزن ډېره کمزورې ده.
عبدالغنی بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی. روایت ازادي رادیو ته وویل
زمون ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي او ترپالې واره دي هغه کې پراته ایمنګ کوم ټول خراب دي ولنه تلي دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس دلته ډیره کې ناسي ادا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشته نه یو ترپالې مال غم کړه وشکي
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیارم د سپتمبر په 12مه په خپل تاسو راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان نا د روسیو ډیرې یو ستنو شویو پر ژوند ته دی اغیز کړي او بشری اړتیا وی ډیری کړي دي. دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا ایو ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ لګاونډیو هیوادونو بیرته ستنه شویو له 3,500 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اگست 18 د شپې نه وخت د ریختر په کچه شپږ درجه سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شویو شمېر شاوخوا 4400 تنه ښودلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د آزادی رادیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% نوی سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثره خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی
د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړي دي، هغه چې لګولي وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریژ دي. داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، که نه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه ملونم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درې راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرکه مليار میلمنه ده. اغل مليار خبرونه تشرحلې.
مننه قدر من شیبر سپ زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي. کپلانډ راته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل وشو په دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پېستله بله درنګ ډېر دی چې ولا سبې فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویندو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیس نه پیولی شم. او ما غوښتل سره پایل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیول یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ به افغانستان کې افغانستان ته ځو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا راول نو دلته به وختونه کېدله د مانا چې د موږ د کمپاین نه به دا وختونه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته ستاسو مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشئ خطر ومنئ ریسک ومنئ دا وکړو کې. ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم. عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیسات شو زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او موږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ د پاره د خوښۍ ځای دا و
چې وبخښې په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونه نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته وویل چې څو مکته څو ښوونځي په کوم ځای یا دارالعلوم یا مدرسې په کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بیرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي
بیا وبخشي بیا په ورته وخت کې لا سجره ډول سره پرونه لروس پام دې موده کې بیا بیرته ځین کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همدار از حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کېدې سي ځین همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکو کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکو دا به ډیر سخت وي چې سړی دا شی وویل شي. ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې به تخت شي. او مدنی مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي. ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې دا ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي د اسلام او شریعت په لار روان اوسې، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظه هغه ټولنه مکمله نه ده. موږ په برخا دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د ټولنه یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چېرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلی مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دې سواد نه لر اما دومره باید دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو او زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیا واکمنی ورس افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت تاسو پیږي چې د کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنې په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړلو ننګرهار ته ولاړلو بلخ ته هم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلوده چې زه لاړه شم او دې ولایاتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي ادارې سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخ او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسان و؟
یو شی یو تفاوت پاید قائل شو چې موږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نشو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په یوه وخت کې یو مشکل دا څارنوالۍ په خپل یو هغه یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیه هم راتلي.
بالکل، موږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی او مرافعي څارنوالۍ کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخو کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافعي څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې هم د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافعي څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
تاسو مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی، لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نو پکې تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو دی تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر او کسې شوی وو دا ځوان چې دا هم ووژني. خدای ته تښتېدلی وو، بریالی شوی وو. په تېښته باندې وتلی خپل کار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو. دا د څه چې اته کاله نه دا کته پورته کړی دا مختلف
وو. بخښه شاهد هم دغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو دی بندې شوی او قاتل خوشې شوی په زمانات. دا د څه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کشف کې ولوېږي چې دا پیدا شي او ورونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو. زما قرار یې کاپي کړی وو، لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي. او هغه دې بیرته باندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و، نیو لیکلی شاهد. دا دوسیا بیرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کښې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې هم تایید کړی. مونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا مونږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست و لاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یو، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده، لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر زه تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوه چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید معنی تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه،
خو خوشې شوی و، خو خوشې شوی و. هغه چې خو بېرته باید د مونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی
وای. یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی و؟
او نه، خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې له خوا تایید شوی، او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په 80مه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شاید باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی د پاره به دا د تفاهم وړ نه. اما انسان دی، په اول قدم کښې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کښې ګوري. ما د هېڅکله دغه څه نه ده کړی چې زه یو څوک توهین کړم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کښې یو دغه زه په امنیتي حوزه کښې تللی وم تحقیق د پاره، یو څوک چې په اصل کښې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خو دا ډېر ساده سړی و، نه پوهېده انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کښې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا هغه چې و پولیس چې و د تحقیق البته پولیس ده دا سړی په ووهه دی چې ووهه، زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کښې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ انسان
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور پیدا شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته داخول وستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي
تبدیل چه ارتباط شده ده؟ ځکه اغه ژوند نیمایی ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی ده، او دا اړیکه نش لیدونکې اړیکه ده. ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تتللی ما په همیشه سم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې خښ دي، یعنې داسې دی نور القالویه القد خپلوان هلته یو څه شته دي، څه راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. ما هغه وخت کې مونږ دا امکانات نه درلودل، مونږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلی، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړ، نور د مونږ نه دی جګړو کابل د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیر شول، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي، دا هغه وجداني مسؤلیت دی. او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته،
دا اړیکه خوشته. لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډیر کاش کې چې ډیر شاندې دي زالته
وای. التم وای،
کاش کې دا ما ډیر درد دی دته، دا هغه راغلی و زما په لاله خاطر تاسو ته وایم. پرنسس انډیا، شاهزادګۍ انډیا، دلته دوه ځله راغله. زه یو هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ماپي وله هر چیرته. نو یو ورځ دا اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدیمي، دغه ده هلته د لاس د دې په لاس کې اچولی و ګرځېدلو قدم وهه. ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بیبي جان وایم. ما ورته چې بیبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی. ما ته زرکا جان یکه ته فراموش کو، ما که برابر ایران و پاکستان هم شویم زیاد است، یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه. دا پرمختګ دی ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه درته وینم، دا نجونې چې زه درته وینم. البته منفي شیان، منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده، هغه زمونږ کلتور ده، چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري، ولې دوی دې د کلتور سره مونږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې د مونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه درته وینم، یعنی حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دې ایجاد کړی څه نه ده چې دلته دا اوتومات وجود لري. راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري، مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کې ورته پیسله ځای ورکړ شوی ده، هغه نن په پرمختګ کوي. هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري، هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزو سره مخ ده.
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کومه ده مننه. یو مکتب هم مالته د نجونو لپاره جوړ کړی، چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې، په کې درس ویلې. دوه زرو پنځم کال کې البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت، وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډیر مننه کور ودان
azadiradio.com
تصویر سر کوم لوبه ډیرم خوخه محبوبې ډیرم خوخه محبوبې چتا من کوي دروغ زر پختنی چتا من کوي دروغ زر پختنی الا قبر دې زوال قبر دې زوال شک برجنې الا قبر دې زوال قبر دې زوال شک